د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو کوربه تاسو ته راغلاست وایم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي راپورونه لرو، او په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر د پوځ له لوی درستیز او جنرالانو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو او د افغان ځواکونو د روزنې پر موضوعاتو خبرې کړي. نور راپورونه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
نمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري. تمه ده چې څو شیبې وروسته په کابل کې د افغانستان د اوبو د منابعو په اړه ملي کانفرنس پیل شي. د کوهستان د دوی میسي ولسوال په یوې وسلوالې حمله کې ووژل شو، او په مصر کې د روانو نامنیو په دوام اعتراض کوونکو بیا هم په قاهره کې له پولیسو سره نښتې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان او پاکستانی چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې د پوځي همکاریو او د پاکستانی پوځي متخصصینو لخوا د افغان پوځ د افسرانو د روزنې پر موضوعاتو خبرې اترې کوي. د دې خبرو لپاره د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدي په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستان څخه د 15 ورځې کتنې په ترڅ کې په اسلام آباد کې دی. افغان پلاوی په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق قیاني او له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل. تمدا چې سوشي به ورسته په کابل کې د افغانستان د اوبو د منابعو په اړه ملي کانفرنس پیل شي. د کانفرنس له زینه د ازادي رادیو خبریاله وایي چې دغه دوه ورځنی کانفرنس به د ولسمشر حمید کرزي لخوا پرانیستل شي. ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې به د اوبو د منابعو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د اوبو ډېره برخه ګاونډیو هیوادونو ته ځي او له اوبو څخه لازمه ګټه اخیستل کېږي. افغان حکومت د امریکا له پوز غوښتي چې پر کام یر هوایي شرکت د نشي موادو د قاچاق د تور په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. له ارګ څخه په یوه خبره شوې لمه کې ویل شوي چې د افغانستان د وزیرانو شورا پر همدې موضوع خبرې وکړې، او په کابل کې د امریکا د سفارت له لارې وغوښتل چې د دې ادا د نه ثابتېدو په صورت کې باید د امریکا پوز د کام یر شرکت حیثیت یاده او مالي زیانې په غاړه واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د پوز په والو وویل چې کامیر په خپلو پروازونو کې په لوی اندازه نشي مواد ګوندي هوا تاجکستان ته انتقالوي. خو د کامیر شرکت مسؤلینو دغه مسله بیا اساسه بولی. د کاپیسا ولې چارواکي وایي چې د کوهستان د دوهمې سي ولسوال په یوې وسلوالې حمله کې ووژل شو. د کاپیسا ولې مهربالدین صافي ازادي رادیو ته وویل چې محمد مشتاق ساده د کوهستان د دوهمې سي ولسوال تیر شپه په خپل کور کې د وسلوالو لخوا په ډز ووژل شو. نو موري وویل چې د قتل د انګیزې په اړه تحقیقات پیل شوي، خو کېدای شي د دې وژنې لامل شخصي دښمنی وي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ وسارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو 50 افغاني اتیا پوله، یو روپۍ یورو 98 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ اتیا افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 اوی پوله، زر ایراني تومن 14 افغاني اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري 522 افغاني. د هم د سیمیو نړیڅخه په مصر کې د روانو نامنیو په دوام اعتراض کوونکو پرون بیا هم په قاهره کې له پولیسو سره نښتې وکړې، او د سویس کانال په دریو خرونو کې په سرګنده د حکومت لخوا د شپې پر تګ راتګ لیلن شوي بندیز څخه سرغړونه وکړه. په قاهره، سکندریه او دریو نورو خرونو پورت سعید، اسماعیلیه او سویس کې چې ولسمشر محمد مرسي د یک شنبې په ورځ د اضطرار حالت په کې اعلان کړی، تېره شپه ګڼ خلک واټونو ته راوتلي وو. په دغو ولایتونو کې د تشدد په وروستۍ پیښو کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. د حکومت اساسي مخالفو ډلو له څو ورځو خونړۍ او پیښو وروسته په ملي سطحه د خبرو لپاره د ولسمشر محمد مرسي پیشنهاد رد کړی. د محمد البرردی په مشرۍ د ملي نجات جبهې وویل چې د ولسمشر مرسي وړاندیز قانع کوونکی نه دی، او د حکومت د مخالفو ګوندونو د ائتلاف ویلي تر هغه چې مرسي د وروستیو خونړۍ او پیښو مسؤلیت نه وي منلی، له حکومت سره به خبرې ونه کړي. د امریکا د بهرنۍ بهرنیو چارو وزارت په مصر کې د تاوتریخوالي ورسته سبب غندلې ده او د ټولو خو ترمنځ په جدي توګه د ملي خبرو اترو د پیشنهاد هرکلی کړی. متحده ایالات وایي چې د ایران ادعای دا سموي چې یو ژوندی بیزو په بریالیتوب سره فضا ته استولې ده، نو د هیواد د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نولان پرون وویل د ایران د حکومت دا ادعا نشي تاییدولی. موږ کومه وسیله نه لرو چې د دې بیزو خبره په یوه یا بله لاره تایید کړو، خو له دې چې ایران فضا ته د یوې بیړۍ د استولو ټکنالوژي لري زموږ اندېښنه څرګنده ده. د ځمکې په مدار کې د شیانو د ځای پر ځای کولو قابلیت، د اوږدو واټن نشتونکو توغندیو او د سټلایټ د استولو د ټکنالوژۍ له لرلو سره تړلې مسله ده. میرمن نولاند زیاته کړه د ملګرو ملتونو 1999 نمبر پریکړه لیک ایران ته د دې فعالیتونو اجازه نه ورکوي. ایراني چارواکو پرون اعلان وکړ چې یو بیزو په یو راکټ کې د ځمکې د پاسه په 130 کیلومتره واټن کې فضا ته واستول او په بریالیتوب سره ځمکې ته راستنه کړه. د فرانسې او مالی ځواکونو د افراطي وسلوالو له ځپلو وروسته پر تمبوکتو تاریخي ښار ولکه ټینګه کړې ده. فرانسوي چارواکي وایي چې وسلوال له مقاومت پرته تښتیدلی او د دوی ځواکونه ښار ته ننوتي دي، خو دوی زیاتوي چې وسلوالو له ښاره تر وتو مخکې هغه مشهور کتابونه سوځولي چې لرغونې او قیمتي خطي نسخې پکې ساتل کېدي. د مالی د تاریخي میراث ته د وخت زیان اندازه معلومه نه ده. د ملګرو ملتونو کلتوري څانګې یونسکو تمبوکتو د تاریخي میراث ښار بللی او د هغه د ساتنې غوښتنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي ګډو ځواکونو د افراطي ډلو د واکمنۍ د ختمولو لپاره جګړه ګټلې ده. د یو بل خبر له مخې د پیسو نړیوال صندوق موافقه کړې چې د مالی حکومت ته د نږدې 3.5 میلیون ډالر بیړنۍ پور برابر کړي. فرانسوي ځواکونه د هغو پوځي عملیاتو لپاره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تصویب کړل دوه مخکې مالی ته واستول. او د نړۍ قوتونو پر ایران غږ کړی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کښېني. د خبره پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مسؤلې کاترین آشتن یو ویان وکړ. مایکل من وویل
any suggestion that the E3+3 has asked
هر ډول چې د نړۍ شپږو قوتونو د ځان غوښتنه کړې ده سمانه ده. موږ له 3 دسمبر میاشتې راهیسې په دوامداره توګه ایران ته د نیټې پیشنهاد کړی ده. مون خوښین یو چې ایرانیانو تر اوسه پورې د دغه شان غونډو په اړه موافقه نه ده کړې.
له دې وړاندې هم د دوشنبه په ورځ روسیې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو چې فرانسه، برېټانیا، جرمني، روسیه، متحده ایالات او چین پکې شامل دي ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
آزادی رادیو اوری قدر منوریدونکو د وخت د سهار 10:08 دی وبخی د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزیر په اسلام آباد کې دی او هلته د پاکستان له ولسمشر د پاوز لوی درستیز او جګپړو جنرالانو سره کتلی دی. افغان حکومت پرون وویل د کامیر هوایی شرکت په لوټنو کې د مخدر موادو د انتقال تورونه غیر مسولانه دي. د ملي امنیت د ادارې په خوانی مشر امرالله صالح لازادې راډیو سره په مرکه کې ویلي دي په هیواد کې د سولې د هڅو په اړه خبرې شوې دي.
قطر دفتر پرانستل سوی دی. زه ډیر موثق معلومات لرم چې ځینې اروپایي استخباراتي کړي التزی او طالبانو سره خبرې کوي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزې د اوارې ژمنه یې له ایراني چارواکو ترلاسه کړې. او د افغانستان د نامتو قاري برکت الله سلیم روغتیا له یوې سختې ناروغۍ وروسته دا د تضمین شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ اورېدای شئ. راسره اوسئ. د د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره وکتل. ښاغلی محمدی چې د پاکستان د لوی درستیز په بلنه په 15 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی، له یو شمیر نورو عالی رتبه جنرالانو سره هم کتلی دي. په دې کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي ساحه کې د همکاریو پر پراخولو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په پېښور کې د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی چې دا وخت پاکستان ته په سفر دی، پرون ناوخته په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي قومندانۍ کې له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره وکتل. د پوځ د ویاندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نظامي همکارۍ، د سرحدي سیمو پر امنیت او د پوځونو ترمنځ د خو او دوستانه روابطو د ټینګ ساتلو په باب خبرې وشوې. په اعلامیه کې همدار راز راغلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اردو ترمنځ د مسلکي همکاریو پر سر هم بحث وشو. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی او ورسره نظامی هیات چې په یو 15 ورځنی رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی، لا یو شمیر نورو عالی رتبه جنرالانو سره هم د سیمې پر امنیت او اړوندو مسایلو خبرې کړې. لا نوموړي سره په دې هیات کې د ملي دفاع وزارت د پلټنو او استخباراتو رئیس تورن جنرال عبدالمنان فراهی، د دفاع وزارت د اپراسیون قومندان تورن جنرال افضل امان، تورن جنرال امین الله کریمی او تورن جنرال پاینده محمد ناظم شامل دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخي محمدي ورسره هيئت هم په دې ورځ له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل او د سیمې پر امنیتی وضعیت خبري وکړه. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو مسول مقام د دې کتنو له جزئیاتو ډډه وکړه، خو په مجموع کې له ملکی او نظامی مشرانو سره ناستي ګټوري وبللې او تمې څرګند کړه چې په دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتی ستونزې د امکان تر حده اوارې شي. ښاغلی محمدی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د افغانستان پر ځینې سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د پرله پسې راکټي حملو په تړاو له دندې لرې کړل شو. د باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې نوموړی به پر نورو مسایلو سربیره پر دې موضوع هم له پاکستاني جنرالانو سره وغږیږي او د افغانستان د دولت او ولس له اندېښنو به یې خبر کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس امر الله صالح وایي چې په شمال کې د اپوزیسیون د مشرانو په غونډه کې پر نورو سربیره په هیواد کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع هم خبرې وشوې. دا غونډه د احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق او د امر الله صالح او د بلخ د ولی عطا محمد نور په ګډون د یکشنبه په ورځ په مزار شریف کې جوړه شوې وه. امر الله صالح له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره له یو پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې وکړي. له ښاغلي صالح سره نسیم شفق مرکه کړي.
په مزار شریف کې تیر ورځ تاسو وی ښاغلی محقق او عطا محمد نور او احمد ضیا مسعود او جنرال دوستم د خبرو مهم ټکیم څه باندې راټولو.
دغه غونډه چې په مزار شریف وشو، نوم د دغه غونډه د جهادي او سیاسي شخصیتونو ګډ دریز و. د راتلونکو انتخاباتو په باره، د روانې کړکېچن حالاتو په هکله او د مذاکراتو په بهیر کې چې زموږ دریز څه دي، په ګډه موږ غوښتل چې خپل دریز خلکو ته ورسو. په آخر کې یو اعلامیه خپور شو چې پر همدغه سلور پنځه ټکې ټینګار شوی دی.
خبرتون نم هدف د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ خبرې اترې دي.
موږ په دې عقیده یو چې باید خبرې اترې چې طالبانو سره کېږي له یو قوي او پیاوړی دریز په استازیتوب وسي. که په خبرو اترو د افغانستان موقف یا ویشل شوی موقف وی او هر یو هڅه دې ته ولري چې خاص مذاکرات پیل وکړي طالبانو سره یا نورو کړیو سره چې اوس د افغانستان د ملي حاکمیت پر ضد دوی وسلوال جنگ کوي، دا غلطه ده. موږ ټینګار په دې لرو چې باید ځینې سور ټکې روښانه سي چې له هغه کرخې څخه بیا تیرېدل یو شرط ولري.
او ټکې څه دي؟
سره ټکې زموږ په اند دا دي چې پر قانون اساسي باندې ټینګار کول دا یو سره ټکې دي. د وروستۍ لسیزې د لاسته راوړنو ساتل زموږ ملي ګټه ده. او کله چې موږ د نظام د بدلون خبره کوو باید د قانوني لارې څخه وشي نه د توپاک د لارې.
افغان حکومت هم پر همدغه مسایل چې تاسو یادونه ترې کوئ پر همدغه ټینګار کوي. د افغانستان په مالکیت خبرې غواړي، د اساسي قانون پر اساس یې غواړي، او د تیرو یولسو کلونو په لاسته راوړنو یې غواړي.
د افغان حکومت یو ضعیفه او غلطه دریځ دا دی چې پرته له دې چې ځان پوکي چې دا بهیر چیرته رسیږي حاضر دی چې هر چیرته ګوته وهي او هر پروسې ته ملاتړ وکي. او اوس پورې خو دا د افغانستان په ګټه نه ده تمام شوی.
د قطر له دفتر سره ښاغلی صالح څومره موافق یاست؟
قطر دفتر پرانستل سوی دی څو میاشته کېږي. زه ډېر موثق معلومات لرم چې ځینې اروپایي استخباراتي کړی هلته ځي او طالبانو سره خبرې کوي او امریکایان هلته طالبانو سره خبرې کوي. هغه پلاوی چې د طالبانو په استازیتوب پاریس ته تللی و بیرته دوی له پاریسه قطر ته تله. معنا یې دا ده چې هلته اوس طالبان یو پایګاه لري. یعنی هغه پیشر چې افغان دولت تاکلی و هغه پیشر ته درناوی نه دی سوی.
ښاغلی سالی، د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې یا په مجموع کې د سولې د پروسې په اړه تاسو حتما د مزار شریف په غونډه کې له ښاغلي دوستم، ښاغلي عطا، ښاغلي محقق او احمد ضیا مسعود هم نورو سره خبرې کړي. هغوی څومره موافق د سولې سره؟ آیا نظریات همدغه ستاسو نظریات دي؟
هیڅ افغان مخالف د سولې نه دي. دا د ټولو افغانانو هیله، په دغه موږ ټول موافق یو. هغه جنجالي مسله د مذاکراتو میکانیزم ده. آیا تاسو طالبانو سره معامله کوي یا د سولې بهیر پیل کوي؟ موږ ویر د دې لرو چې د یو معاملې له لاره یا په نتیجه کې څه جوړ شي چې پایدار نه وي، بیا رنګ شي او په افغانستان کې سوله رانه شي. او موږ غواړو چې د مذاکراتو بهیر یو روښانه، بنسټیزه او د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ یو بهیر یو لاره وي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي صالح په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په شمال کې د اپوزیسیون د مشرانو د غونډې د دریځ جزئیات بیانول. د یکشنبه په ورځ د احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق او امرالله صالح او همدارس د بلخ د ولی عطا محمد نور په ګډون د ملي جبهې د مشرانو غونډه جوړه شوې وه. د مشرانو په خپلو څرګندونو کې نه یوازې په هیواد کې د سولې پر روان بهیر خبرې وکړې، بلکې وی ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان خلکو ته خپل دوی دا پیغام ورسوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی یو موټی وي او د یوه کاندید دفاع به کوي او د یو کاندید څخه به ملاتړ کوي. د مشرانو د ولسمشرۍ پر روان انتخاباتو کې د بلخ له ولی عطا محمد نور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د کابل چاپ ورځپاڼه هم پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي دي چې رحمت الله افغانی لنډیز وړاندې کوي.
کابل چاپ نننه یو هغه ورسپانو چې تر موږ پورې را رسیدلې دي د نورو موضوعاتو ترڅنګ په شمال کې د ملي جبهې د چارواکو پورسته څرګندونه او په پاکستان کې د افغان سوداګرو په ستونزو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ملي ارمان اویسا خپلواک ورسپانو خپل سرمقالې او لیکنې په شمال کې د ملي جبهې د چارواکو ورسته څرګندونه ته ځانګړې کړې دي. دنیا ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي نوم یې ملي جبهه خو څرګندونه غیر ملي دي. د ورسپانې په باور د ملي جبهې غړیو له رسنیو سره داسې مسایل مطرح کړي دي چې په هیڅ صورت سره د یو هیواد د اپوزیسیون له شان سره نه ښایي. ورسپانه وړاندې لیکي د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود ویلي و چې حکومت د یو قوم په لاس کې ده او نه غواړي چې له نورو قومونو سره واک شریک کړي. ورسپانې د مقالې په پای کې لیکلي کله چې څوک غواړي سیاسي فعالیت وکړي نو باید له قانون سره سم وي او له نورو قومونو سره د کینې پر بنیاد نه وي او ملي اهداف ولري. بلخوا ملي ارمان ورسپانې لیکلي د افغان سیاستوال چې تر اوسه په کوم لاره باندې روان دي روښانه نه ده. ورسپانه وړاندې لیکي چې یاد سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان له روان ناوړه حالات څخه خلکو او نړۍ ته د وتلو لاره وښیي. ورسپانه افغان سیاسي مشرانو ته لارښوونه کوي بهتره به وي چې له هر څه وړاندې د هېواد د ملي ګټو په اړه فکر وشي. ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د باوري سرچینو په حواله لیکلي، په مزار شریف کې د بلخ د والي او ملي جبهې ترمنځ ناسته د پاکستان په همکارۍ جوړه شوې وه. د ورسپانې لیکوال په سر مقاله کې پوښتنه کړې په یو وخت کې هم حکومت او هم اپوزیسیون څه معنا لري، خو هیواد اوانیس دولتي ورسپانو په پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزې راخیستې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د وزیرانو د شورا د غونډې سپارښتنې راخیستې دي چې پکې د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت ته ویل شوي ډېر ژر دې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزې له پاکستاني چارواکو سره حل کړي. بلې دولتي ورسپانې انیس په خپله سر مقاله کې له حکومت څخه د افغان سوداګرو غوښتنې راخیستې دي چې ویلي دي افغان حکومت دې له پاکستاني سوداګرو سره بالمثل عمل وکړي. د ورسپانې د لیکوال پاند په دې سره به د پاکستان حکومت متوجه شي او د افغان سوداګرو ستونزې به حل کړي. د انیس سر مقاله لیکونکي دولت وړاندیز کوي چې د افغان سوداګرو ستونزو ته دې جدي پام وکړي تر څو سوداګر زړه توري نه شي.
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو پام وکړی د راپورونو دوام ته. په 201 سیلاب قلوردو کې د ختیځو او مرکزی زون د ولایتونو والیانو پرون د ملي دفاع وزارت له لوی درستی سره یو غونډه درلوده. په دې غونډه کې د امنیت پر اوستو کې د دې چارواکو مشورې واخیستل شوې. له ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد په دې اړه د راپور برابر کړی.
د دوشنبه په ورځ 201 سیلاب قلوردو په انګړ کې د مرکزی او شرقي زون والیانو او د ملي دفاع وزارت لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ټینګښ په برخه کې د همغږۍ غونډه ترسره کړه. له غونډې وروسته د ملي دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی رسنوی ته وویل چې له دې غونډې څخه یې موخه د ښه حکومتداري او په سیمه کې د امنیت د ټینګښ په برخه کې د همغږۍ رامنځته کیدل دي. نوموړي وویل چې د مرکزی او شرقي زون والیانو ورسره مهمې مشورې شریکې کړې او د امنیت پر اوستو کې ورڅخه ځینې نورې غوښتنې هم کړې چې پراتلونکي کی به ورته پورا پام وساتی.
نو زه دا جلسه ډیره ګټوره بولم. ما په خپل نن ډیره خبرې زده کړې، ډیر شیان مې واوریدل او البته دغه نظریات په اساس به زه خپل کارونه هم یو څه تغییر کړم او کوشش وکم چې لا نور ښه شي. او هغه غوښتنې چې په ما پورې اړه لري دغه د اجرا په حق له به زه خپل کار سنبالوم.
نشیر محمد کریمی په خبره د ختیځو ولایتونو په ځینو سیمو کې دوی هم مشکلاتو سره مخ دي. د ده په خبره یو هم د نورستان ولایت دی چې د امنیتي ستونزو له ویرې ورته اکمالات د الوتکو له لارې کوي.
نورستان کې مونږ په دوه نقطو کې مشکل لرو چې هلته اکمالات مونږ د هوا له لارې کوو، کامدېش او برګ مټال تر اوسه زموږ قطعات نغه شوي نه دي. له نقطه نظر د اشیو باطنه نقطه نظر د مهماتونه مشکلات هم درلودلی دي، ولی اکمالات شوی دي. اوس هم دغه تیر هفته اکمالات کړی دي.
د ملي دفاع وزارت چارواکو په خبره د والیانو په وړاندیز پراتلونکي کې په پام کې لري چې دا ډول امنیتي غونډې په هر ولایت کې جوړې کړي او په ګډه همغږۍ سره د امنیت دروستو په برخه کې بریالي ګامونه پورته کړي. په دې غونډه کې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پروان، پنشیر او کاپیسا ولایتونو والیانو پکې برخه اخیستې وه.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان وزیرانو شورا د امریکا د پاوز دای د اچ کام هوایی کم ایر هوایی خصوصي شرکت د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري غیر مسؤلانه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې کام ایر هوایی شرکت هم دا ادعاوې رد کړې دي. افغان حکومت د متحدو ایالاتو له پوځ غوښتي چې د خپلې ادعا د سپیناوي لپاره دې اسناد او شواهد وړاندې کړي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له ارګ څخه په خبر شوي اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د وزیرانو شورا تېره ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت له لارې د متحده ایالاتو له پوځ غوښتل چې پر کامیر هوایي شرکت باندې د نشي موادو د قاچاق د تور په باب افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. د افغانستان د وزیرانو شورا په خپل غونډه کې چې پر کام ایر د لګیدلې تور په اړه پکې غور بحث شو، وویل چې د امریکا پوسټ په کار وچه پر رسنیو کې د دې ادعا د مطرح کولو د مخه په اسنادو او شواهدو سره له افغان حکومت سره دا مسأله شریکه کړې وای. وال سټریټ جورنال ورسپانې تیره جمعه د امریکا د پوسټ په حواله وویل چې کام ایر خصوصي هوایي شرکت په ملکی پروازونو کې گاونډي تاجکستان ته په لوی اندازه اپیوم انتقالوي. د امریکا پوس په دې لړ کې کامیر د خپل سترو قراردادیانو له لست څخه هم وستل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د امریکا له سفارت غوښتي چې پر کامیر باندې د مخدره موادو د قاچاق د تور پاړه دی امریکایي پوس افغان حکومت ته اسناد او شواهد وړاندې کړي. د دې وزارت وایم جانان موسازی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره جدي موضوع ده. د افغانستان د حکومت د معلوماتو نه پرته دا تور لګول شوی و او د افغانستان حکومت سره هیڅ راز اسناد یا شواهد نه دي شریک شوي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سفارت نه د یاداشت په ترڅ کې غوښتنه کړې تر څو د دې اتهام د اساس پاکړه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکا د پوځ سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي تر څو د هغه په اساس باندې
د ارګ د اعلامیې له مخې پر کامیر د امریکا د پوځ لخوا د نشه یي موادو د قاچاق د ادا د نه ثابتېدو په صورت کې باید د دې خصوصي هوایي شرکت حیثیت اعاده شي او د امریکا پوځ مالی زیان جبران کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کابینې په غونډه کې د امریکایي چارواکو دا ادعا رد شوې ده چې وایي کامیر هوایي شرکت د مخدره موادو په قاچاق کې دخیل دی. قدر من اوریدونکو تاسو ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په لویو خارونو کې خبريږي. د کام ایر هوایی شرکت ستاسو په نظر څه ډول شرکت دی او د امریکایي چارواکو او د افغان حکومت د بیلابیلو ادعاو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې پر دې او د افغانستان د نورو روانو مسایلو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 1813 شمېرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. د افغانستان نامتو حافظ قاری برکت الله سلیم د یوې سختې ناروغۍ له علاج وروسته بیرته هیواد ته راستون شوی.
ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکات قوت راکنو چې زه دوهم رکات وکړم شم.
لقاری برکت الله سلیم سره مرکه د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ریډیو ته را سره اوسئ خو له هغه مخکې دا یو بل راپور واوري. په بلخ ولایت کې هغه ځوانان چې د یو ایس ای ډی دفتر لخوا په یو شپږ میاشتنی کورس کې شامل شوي وای د دې کورس له بشپړولو سره به هغه ته د کار زمينه برابر شي. په دې شپږ میاشتنی کورس کې د شپې تونجونو په ګډون څه کم 200 بیکار ځوانان جذب شوي دي. په دې ځوانانو کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د پوهنتونونو د فراغت اسناد لري خو اوس مهال اوسګار دي. د ازادۍ راډیو خبریال لطیف سحاق راپور راکوي.
د شپې تر نجونو په شمول 190 تنه هغه افغان بیکار ځوانان چې د کار په لټه کې وو بلخ ولایت کې د کار موندنې په یو شپږ میاشتنی کورس کې شامل شول. دغه ځوانان چې په دوه ډلو ویشل شوي دي یو شمېر بیکار ځوانان دي چې د ساختمانی په برخه کې به ورته زده کړه ورکړل شي، اما بله برخه یې د پوهنتون هغه فارغین دي چې نظری درسونه یې لوستي دي اما عملي کار ترسره کړی نه ده. هغوی وایي د عملي کارونو په زده کړې سره به په خپل مسلک کې ورته د کار زمینه برابر سي.
د پوهنتون درس را که برمو میده اما از این طریق مو میتونیم که
په پوهنتون کې مزده کړي کړي دي اما هغه نظری وي او دلته موږ ته عملي زده کړې ترسره کیږي. دا زده کړې د بهرني استادانو لخوا څخه تجربه لري ترسره کیږي او موږ کولای سو چې د جنه فارغېدو سره په خپل مسلک کې کار وکړو. د دې کورس سمبولونکی د مهر دفتر ده چې د یو ایس ای آی دی دفتر سره کار کوي. د مهر دفتر مرستیال میرمن لینا ریول وایي هغوی بیکار ځوانانو ته د سیمتوي قالب بندۍ نجارۍ او نلدوانۍ په برخو کې زده کړې ورکوي اما د پوهنتون فارغینو ته به د منیجمنت او سوداګرۍ په برخه کې زده کړه ورکړي. په دې روزنه کې موږ 190 تنه ځوانانو ته څه شپېته نجونې دي زده کړې ورکوو. موږ بیکار ځوانانو ته د سیمتوۍ نلدوانۍ او اوبو رسولو په برخه کې روزنه ورکوو اما د بلخ پوهنتون شپېته تنه نجونو ته د منیجمنت په برخه کې زده کړه ورکوو. په همدې حال کې د بلخ پوهنتون استاد عبدالحمید صفوت بیا د داسو کورسونو د جوړولو ناخوښ پرېښي. نوموړی وایي د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې نظري زده کړې ترسره کیږي اما عملي کار نه ترسره کیږي او کله چې محصلین فارغ سي ستونزو سره مخ وي.
برای پانتون بلخ
ده بلخ پانتون نگدش پیته کسا خیزین مسئلین دلتا شاملی سوی دی. منگو میدوارو سی آغوی دا خوانه او روزن نخگت آخی ترچو وکوالای سی چه خط تجربه ترلاسه کری. د مهر دفتر چارواکی وای د دې روزونو تمیلوین کې چې یو اس ای ای ډی دفتر ده د افغانستان په شپږو لوی ولایاتو کې به 15,000 بیکار ځوانانو ته د 13 کړې برابر کړی ترڅو هغه وکولای شي چې د خپل خوخي په مسلک شامل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموکاګله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې پاکه او واضح اوریدای شي. دا وخت د سهار 10:00 او 30 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو او همدارس د نیمه نړۍ 19 پروګرام لوړاندې کول مخکې ناجیه ساپی ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان او پاکستانی چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې د پوځي همکاري او د پاکستانی پوځي متخصصینو لخوا د افغان پوځ د افسرانو د روزنې پر موضوعاتو خبرې اترې کوي. افغان حکومت د امریکا له پوځ غوښتي چې پر کم یر هوایي شرکت د نشې موادو د قاچاق د تور په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د کوهستان د دویمې سي ولسوال په یوې وسلوالې حمله کې ووژل شو. په مصر کې د روانو نامنیو په دوام اعتراض کوونکو پرون بیا هم په قاهره کې له پولیسو سره نښتې وکړې او د سویس کانال په دریو خرونو کې په سرګنده د حکومت لخوا د شپې پر تګ راتګ له اعلان شوي بندیز څخه سرغړونه وکړه. د فرانسې او مالیز وکونو د افراطي وسلوالو له ځپلو وروسته پر تمبوکتو تاریخي ښار ول کټینګه کړې ده. او د نړۍ قوتونو پر ایران غږ کړی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کینی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې ده چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د اورولو په برخه کې به اغیزمن ګامونه پورته کړي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې ویل دا موافقه د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو د کمشنرۍ په 13مه درې اړخیزه ونډه کې په تهران کې وشوه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت همدارز ویلي چې پاکستان د شپږو نورو میاشتو لپاره په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو د اعتبار د مودې د غځولو ژمنه کړې. صفی الله ستانکزای راپور راکوي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري په تهران کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ له 13مې غونډې څخه په بیرته راستنیدو سره د دوشنبې پر ورځ په کابل کې وویل چې لدې غونډې مخکې په ایران کې د میشت افغان کډوالو د ژوند حالت لنګدې کتلې. د خغلی انوري په خبره ایران په پام کې لري چې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د 100,000 افغان کډوالو د پخپل خوښستنیدو زمينه مساعده کړي او په هغه هیواد کې به د ټولو ستونزو د هواري لپاره هم هلې ځلې وکړي.
شکایت های ما از مهاجرین افغان گرفته بودیم.
مونگ لافغان کډوالو زینې داسې شکایتونه ترلاسه کړي وو چې ګواکې زینې وخت کې د کورنۍ یو غړی کوم جرم ترسره کړي، پولیس دوی هم ورسره زوروي. ایرانی چارواکو پریکړه کړې و چې نور دې د پاتیشو افغان کډوالو لپاره د کار ویزه بند کړي، خو مونږ غوښتنه وکړه چې مونږ نور هم پاسپورتونه برابرو او تاسو ویزه ورکړئ. بیا یې دا ومنله او همدارس دا چې پولیس خلک زوروي په دې اړه یې ژمنه وکړه چې هر مروبه مخنیوي وکړو.
د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه روان کال د مرغومي په شپږشتمه او وشتمه په تهران کې ترسره شوه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي هم درزوي افغان حکومت او د ملګرو ملتونو هوټ کړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او مرستې زمينه برابر کړي. جماهر انوري هم درس په ابوظبي کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، ایران، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنرۍ ترمنځ د څلور اړخیزه غونډې خبرو وکړه. نو موري ویل په دې غونډه کې هم د پاکستاني چارواکو رسمن تایید کړ چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو موده شپږ میاشتې غځولې ده.
به می شکلی کې د کنفرانس سی جانبه بود به همچو عمل اجرا
د درې اړخیزې غونډې په څیر په څلور اړخیزې غونډې کې هم ژمنې وشوې. پاکستاني لوري هم له جنورۍ میاشتې څخه تر شپږو میاشتو پورې د افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو یا پی او آر کارتونو د مودې له اوږدېدو خبرې وکړې.
افغان چارواکو تمه لرله چې پاکستان کې د افغان کډوالو د هستوګنې کارتونه د درې نورو کلونو لپاره هم تمدید شوی وای. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د چارواکو په وینا پاکستانی چارواکو ویلي چې د دې کارتونو د بیا تمدیدېدو پریکړه د پاکستان په حکومت پورې تړلې خبر ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزې تګلارې له مخې تر دریو راتلونکو کلونو پورې افغانستان ته د 450,000 افغان کډوالو د بیرته رسنیدو زمینه برابرېږي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله ضرورت نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري وخت د سهار 10 بجه او 15 دیرش دقیقې دي. قاری برکت الله سلیم له یوې خطرناکې ناروغي رغیدلې. قاری برکت الله سلیم له 15 کلنۍ څخه د پاک قران تلاوت پیل کړی. په 8 کلنۍ کې پوره حفظ کړی او د تلاوت په 12 نړیوالو مسابقو کې لومړی مقام ګټلی. له ده سره چې د زړه له حملې وروسته هند ته تللی وو او له رغېدو وروسته کابل ته راستون شوی. د ازادۍ راډیو خبریالې حمیدې هارون عثمان مرکه کړې او په سر کې د ده د ناروغۍ د علت په اړه پوښتنه کړې.
حال دا و چې د یک شنبه یعنی شپه وه، بیا یوه حمله په ما راغله چې داسې ډیره قوي نه وه. دا مو بیا د زیتون په غتیلو باندې بیرته سینه غوړه کړله او بیا نو دغې تقریبا درې ساعته دوام وکړ. بله شپه بیا داسې کار وشو. نو د دوشنبه ورځ وه چې بیا بله شپه داسې یو ساعت تیر شو، یو ساعت دوام یې کړی. بیا د دوشنبه ورځ وه، زه راډیو ته تلم، راډیو سره زه لایف پروګرام لرم، راډیو افغانستان ملي سره، د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم. 12 بجې نو مخکې ته دینه مې دا زړه تنګ تنګ کېده، پوه شوم چې ولا څه مشکل دی. خیر خدا پروګرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماښام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نه و چې زه دوهم رکات وکړی شم. خو په هر ترتیب په یو شکل مې خلاص کړه. لاړم بیا راووتلم او څه شی مې پخپوم نه کړ او مال علي ډاکټر ته ځو. بیا ډاکټر ته راغلو، ډاکټر ته چې راغلو پوهان صاحب حیات الله حیات یو ګراف واخیسته او راته ویل چې ځو شفخانې ته. بیا د الیبات شفخانې ته لاړو، هلته لاړو فقط بستر کړو. ډاکټر صاحبان را جمع شو او ګرافونه او نه ورځې مې پاکې شفخانه کې تېره کړه. بیا هم د هند لپاره مو کوشش وکاوه چې منګه هند ته لاړ شو. الحمدلله هلته چې لاړو انجیوګرافي هم وشوه او بیا وروسته یو سټین بلاستیک په نامه باندې یو پرزه ده، دا یې تیره کړه قلب ته چې بندش درلوده. نو دا کمپیوټری عملیات وشو، الحمدلله اوس یو څه اندازه ډیر ښه یم.
دا لګښت تاسو د دې ناروغۍ د افغانستان دولت ورکو یا خپل شخصي لګښت تاسو انت لاړې؟
نو تر اوسه خو دا زیات مصرف شوی دی، من کړی دی ورور سره لاړ او وراره سره لاړ.
موږ د ساوریدل چې ولسمشر احمد کرزیم ټلیفوني تاسو پښتنه کړې، آیا دا واقعیت لري؟ څنګه څه ویل تاسو؟
بالکل هغه دا ټلیفون وکاو او ټول امکانات راته وویل چې ستاسو په خدمت کې دی. ولې خبره دا و چې زه په هغه وخت د شفخانې نه خارج وم او ټول کار خلاص و، ځکه چې ولسمشر په هغه وخت کې په افغانستان کې هم نه و. نو چې زه هند ته لاړم، بیا ټلیفون راته وکړ او ټول امکانات راته وویل او وی ویل چې موږ ستا په خدمت کې یو. ولې په دغه وخت کې زما د راتلو وخت و بیرته په وطن ته، په دا وجه باندې د هغوی د لطف نه مننه او چې ټلیفون یې کړی واقعا او دعا یې راته وکړې.
تاسو څومره شاګردان تر اوسه روزلي دي؟
نو زه به یو څه پوښتنه وکړم. په هغه وخت کې چې تاسو لیده چې ما په ملي راډیو ټلویزیون کې خپل درسونه 350 درسونه ما ثبت کړي وو، که د هغې نه چا استفاده کړې وي، آیا هغه به څوک په حساب کې راوړي؟ نور خو زه شاګردان په راجستر باندې البته نه تربیه کوم چې راجستر یې کوم، په دې خاطر چې زما خاصه د الله د رضا دپاره دغه درس ورکول دي، ځکه چې نه مې مدرسه د چا له خوا ده او نه مې مدرسه د چا په قوت چلیږي. دغه زما شاګردان دي چې دوی ته ما درس ورکړی او هم دوی دلته استادان دي. نو زما شاګردان که وشمارو دغه کو د 15 کنه به هم زیات شي. الحمدلله زمونږ دغه مدرسه اوس په فعلی وخت کې البته ذکور او اناس 150 شاګردان لري چې روزمره درس وایي. نو تاسو وګورئ چې د دې نه په کال کې څومره فارغيږي او بیا به دغه د نور استادان چې الحمدلله
په جهانی سطح باندې مې الحمدلله یعنی اولیتونه اخستی.
دغه اولیتونه مثلا په کومه ایوادونه کې څومره مسابقو کې ګډون کړي، څومره مقامونه هم ترلاسه کړي؟
ما تر اوسه په 1200 مسابقاتو کې ګډون کړي.
کومه ایوادونه کې؟
چې البته دوه کرت په سعودي کې، دوه کرت په هندستان کې، په مصر کې، په ایران کې، په کویت کې، په اماراتو کې، په بنگلاديش کې. البته دا ویل شم چې د دغه ټولو نه ما اول مقامونه راوړی دي، او په مدرس کې مې د استادۍ لقب واخیست چې تر اوسه پورې پاتې دی. هغه حق پاتې دی، یعنی چې هغه اولیت د استادۍ چاله تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. الحمدلله په دې باندې افتخار زکوم او خوښي د افغانستان مسلمانانو ته په عرض رسوم.
د قران په د قرات یا تلاوت په مسابقو کې خو په نړۍ کې ستره جایزه کې خودل کېږي، تاسو د کوم ستره جایزه هم ترلاسه کړ؟
په دې کې شک نشته چې ما د عربستان سعودي نه د تلاوت مډال واخیست.
او کوم کال کې؟
په اوله مسابقه کې چې هلته ما اشتراک کړو 1955 کال و.
او نور؟
نور نو بیا د هغې نه وروسته بیا په هندستان کې ما اشتراک وکړ، په دغه کې چې البته هغه وخت 3 کال و. بیا د هغې نه وروسته ما په مصر کې په مسابقه کې اشتراک وکړ، د هغې نه وروسته مې په کویت کې اشتراک وکړ په مسابقه کې، او تر ټولو مې اول مقامونه راوړي دي الحمدلله. بیا مې وروسته د هغې نه په کدا درته وایم په آخر کې چې په سعودي کې بیا د تفسیر، تجوید او حسن قراءت او حفظ مسابقه و، د هغې نه مې بیرته اول مقام راوړو. او بیا مې آخري په 1994 کال کې ما په بنگلاديش کې اشتراک وکړ په مسابقه کې، دا غي نه مې اول مقام راوړو، او بیا مې په مسابقاتو کې اشتراک نه دی کړی.
تاسو شیرونه ملې څومره شیرونه لاره؟
ما خو ډیر تالیفات کړی دي، البته د تجوید کتابونه مې پښتو او فارسی شپږ کتابونه لرم، د اشعارو کتابونه درې لرم، چې البته په مجموع کې شیرونه تقریبا شاید 450 ته ورسیږي، ټول غزل دي. او دغه زما بل به وایم چې تر اوسه 12 ختمونه ما په ملي رادیو کې ثبت کړی دي، چې البته هر ختم په بل یعنی په مختلفو روایتو دی.
د افغانستان نامتو حافظ قاری برکت الله سلیم و چې له آزادۍ رادیو سره خبرو کې ویل چې د زړه له یوې خطرناکې حملې وروسته هند ته تللی و، او دا دی اوس وطن ته راستون شوی دی. د همدې خبرونه وروسته راپور د کونړ ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د قومي شوراګانو په مټې په څلورو ولسوالیو کې د ځنګلونو د بیا رغونې ازمایشي پروژه پیل کړې ده. دوی هیله ښودلې چې دا نوې پروژه به ګټوره ثابته شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت د کرهنی او مالداری سرپرست رئیس ډاکټر محمد غالب ازادۍ رادیو ته وویل د روان لمریز کال پیل څخه یې د ځنګل بیا رغونې لپاره نوې پروژه د دانګام، اسمار، نرنګ او څوکۍ ولسوالیو کې په لار اچولې، او د هرې ولسوالۍ شورا ته یې $9,000 د دې لپاره ورکړي چې تر څو په خپلو سیمو کې نوې نیالګي نال او د هغه ساتنه وکړي.
په دانګام ولسوالۍ کې 14,000 جلغزونه به بیا هیا کیږي، همدارنګه په اسمار کې مشپاړ سره وي، په نرنګ او څوکۍ کې به د 6,000 بوټي د جلغزو کرل کیږي. په اسا کې هغه پروژه مونږ تقریبا پای تکمیل لا، او اوس د دې وخت را رسیدل چې مونږ دغه نهالو چلته مونږ کړل دي د جلغزو په پلاستیک کې دی، او هغه خلک انتقالي خپل ساحه ته ولته وکړل کیږي.
خاغلی غالب وای بوزغلی په بیلابیلو قوریو کې کرلی، او اوس دې ته چمتو شوی چې شورا غانو ته انتقال او پغرونو کې نال کړی.
راغلم مونږ چې کوم د ځنګل شوراګانی دي، دا وی مونږ سره سب تر رجستر دي، دا وی ټلیفون نمبر مونږ سره دي، او وی تمنګ دا ما غاهې پاړه ته معلومات ورکړي دي، او اندارنګ سیمینارونو او ورکشاپونو ورته دایر کړي دي. اوس هغه په دې پېدل دي چې هغه چلو ډیر اغټ اضرار چي دي، چې پاغه ساګه چې د ځنګل قد شي الته بس سیلابونه راځي، طوفانونه راځي، او به بچ کوم نه خوشحالي راځي، خلک به مهاجرتون ته مجبور کیږي.
هغه وای څه هم چې د نوو نالکیدونکو نیلګیو پالنه باد کرهنی ریاست مامورین کوي، خو خلکو ته هم پکار دي چې د ځنګل په ساتنه کې دوی سره پوره همکاري وکړي، څو یو ځل بیا د وهل شوو ځنګلونو لامل سپیر شوي غرونه زرغون شي، او په کډه شوي مرغان بیا پکې ځالې جوړې کړي، او زړه راښکونکي نغمې پیل کړي. که څه هم چې د کونړ اوسېدونکي د ځنګلونو د بیا رغونې په کار خوښ دي، خو وایي چې اوس هم دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې زنګلونه وهل کیږي. د دوی په وینا دولت باید لومړی د شته زنګلونو د وهل کیدو مخه ونیسي او بیا دې په غرونو کې نوي نیالګي نال کړي.
که څه هم د زنګلونو نوي کرل روان دي، دا یو ډیر ښه کار دی چې دولت شروع کړی دی، خو زمونږ په سیمه کې زنګلونه وهل د پخوا په څیر اوس هم روان دي. که دولت د دې مخه ونیسي نو دا به ډیر ښه وي.
په افغانستان کې د جنګونو له پیل کېدو وړاندې د کونړ 125,000 هکتار ځمکه ځنګل پوښلې وه. د چارواکو په وینا چې په تیرو څو لسیزو جنګونو کې د دغو ځنګلونو 45% وهل شوي او په قاچاقي ډول ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال شوي. خلک وایي اوس هم په دغه ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموکاګله ازادي رادیو اوري دا وخت د سهار لس بجې او 15 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ پکې خبرو.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې سږ کال په افغانستان کې د خځو د ځان وژنې هڅې زیاتې شوې دي، دا چې ولې ښځې ځان وژنه کوي، له هغو کسانو سره چې ښځې ځان وژنې ته اړوي، د عدلي او قضایي ارګانونو چلند څه دی، او کورنۍ څنګه کولی شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي، په دې خپرونه کې خبرې پرې کوو. دا خپرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړي.
امریکایي ورځپاڼه یو ایس اے ټوډی لیکي چې 10 کاله وړاندې افغانستان د نړۍ هغه هیواد و چې د ماشومانو د زیږون او د میندو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه وه، خو په تیرو 11 کلونو کې د ولادتونو په شمیر او د میندو په مړینه کې ډیر کمی راغلی. ورځپاڼه لیکي د میندو او ماشومانو د مړینې د کمیدو یو علت د روغتیایي خدمتونو ډیرېدل او د کورنۍ پلان یا د دوو ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه خلکو ته د خدمتونو رسول دي. بل علت دا دی چې د طالبانو د رژیم له سقوط سره یو شمیر ښځو ته د کار او تعلیم لاره هواره شوه، او دا د دې سبب شو چې ښځې لا ډیر تعلیم وکړي او د خپل ګډ ژوند په اړه فیصله وځنډوي. ورځپاڼه لیکي په 1981 کال کې له هرو 100,000 امیدواره ښځو څخه 300 مړې کېدې، خو نن سبا د روغتیایي خدمتونو له پراخېدو سره دا شمیر 320 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې یو شمیر افغان او مصري دینی عالمانو تیرونه په یو درې ورځنی غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو موضوع وڅېړله. په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ښځو د مهر او نفقې د حق، په واده کې د اختیار حق، حجاب، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو د واده عمر، د میراث حق او د مالی تصرف په حق له خبرې وشوې. دا هغه موارد دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښځې ترې بې برخې دي. تیرونه د خزو لپاره خونه نه و او د خزو د وژنې ډیر خبرونه خبره شول. تیرونه د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو لخوا یو خزه چې درې اولادونه درلودل، د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې لومړی په شړو وهل شوی او له وژلو وروسته ورته اور اچول شوی. دغه راز په هرات کې د یوې ځوان انجلۍ مړې پیدا شو چې په ډزو وشتل شوې ده. د وژنې علت معلوم نه دی، خو د هرات روغتیایي چارواکي وایي د دې مېرمنې پر بدن ټپونه څرګندوي چې په مرمیو نه بلکې په کومې تیرې وسیلې وژل شوې وي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم 13 ونې یو تن خپل خزه وژله. د کندوز د خزو چارو رئیس نادره گیا وای دا په روان کال کې په یاد ولسوالۍ کې د خزو د وژنې څلورمه پیښه او د ټول ولایت په کچه شپاړه سمه ده. لبلې خو د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې یو تن خپل خور او مور دواړه د تفنګچې په ډزو وژلي او خپل تښتېدلې دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم 13 ونې د یوې خزه مړې موندل شوې چې په یوې بوجۍ کې اچول شوې وه.
درنو اوریدونکو، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سمو د مخکې وویل چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د ښځو د ځانوژنې هڅې ډېرې شوې دي. دغه کمیسیون وایي چې د سږ کال په نهو میاشتو کې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 1500 ښځو د ځانوژنې هڅې کړې دي چې 15 ښځې له همدې عمله وژل شوې او نورې ژغورل شوې دي. ولې ښځې ځانوژنه کوي؟ هغه پوښتنه ده چې په ټوله نړۍ کې روانپوهان په اړه څېړنې کوي. روانپوهان وایي چې ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خپګان په مخدره توکو روږدوالی بېوزلي ټولنیزې او کورنۍ ستونزې ناروغي یا د بدن د کوم غړي له لاسه ورکول هغه عوامل دي چې ښځې ځانوژنې ته راکاږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي په همدې اړه
خپګان د ځانوزلو د ځان ته ضرر رسولو یو تر ټولو لوی علت او سبب ده، او په خوشحالۍ سره وایم چې په افغانستان کې د خپګان ناروغي په ښځو کې نسبت نورو ته ډېره ده. کله چې موږ د خپګان په ناروغۍ اخته کېږو، موږ د ځانوزلو په فکر کې ولېږو. په دویم قدم کې د نشهیي توکو یا روکتیا ستونزه ده. که څه هم ځینې خلک او ځینې مېرمنې په ټوله کې په دې باور دي چې که موږ نشهیي توکو ته پناه ویسو، استرسونه او خپګانونه به هم کم سي، خو خبره د سینه ده. کله چې موږ خپګانو ته ځو، کله چې موږ اندشې توکو ته پناه وړو یا روږدي کېږو، ډېر نسبت عادي حالت ته د ځان وزلو په فکر کې لویږو. بل صحي ستونزې دي. حتی په ځینو موارد کې ځینې مېرمنې د ملا له درد نه یا د کوم غړي د نه شتون له لاسه، حتی په ځینو مېرمنو کې د اولاد د نه شتون مثلا، په یو ډول د دې لامل ګرځي چې هغه ښځه د خودکشۍ په فکر کې ولویږي.
په نړۍ کې به د ښځو د ځانوژنې عوامل ډېر وي، خو ښاغلی عظیمي په افغانستان کې د ښځو د ځانوژنې تر ټولو لوی علت ټولنیزې او کورنۍ ستونزې او جنجالونه ګڼي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ ناسمې اړیکې د دې لامل ګرځي چې یو کس په دې فکر کې ولویږي چې نور نو په دې کور کې ژوند نه ده پکار. یعنی خاوند مدام په دې شک کوي، خاوند مدام له دې سره خیانت کوي، خاوند مدام په دې باندې تیری کوي، خاوند مدام له دې سره ښه وضعیت نه کوي، جنګ ورسره کوي، او دا جریان دوام پیدا کوي. یعنی یو میاشت دوام پیدا کوي، دوه میاشت دوام پیدا کوي، بلاخره په دې فکر کې وي چې دې ژوند ته به نو څونه دوام ورکوي. بل موضوع د فقر موضوع ده. یعنی ښځې معمولا په افغاني ټولنه کې وابسته دي، خپل اقتصاد نه لري، کار نه کوي، او ټول استوبود او ټوله هیلې په خاوند ورتړل کیږي. کله چې خاوند متقاعد کیږي، کله چې خاوند د وظیفې شړل کیږي یا وفات کیږي، مړ کیږي، نو ښځې ته نوره چاره جز د دې چې ځان مړ کړي نور پاتې کیږي. بل په افغاني ټولنه کې متاسفانه موږ داسې یو دوست او ملګری او مشاور نه لرو چې موږ ته ووایي چې نه، بدون له ځانوزنې ته بله لار هم لري. هغه لار امتحان کړه. تحصیلي او کاري ستونزې، که یو مېرمن تحصیل وکړي، که یو مېرمن وظیفه ولري، په هیڅ صورت به ځانوزنې ته پناه ونیسي. بله د جنسي قربانۍ ستونزه ده. متاسفانه په ځینو مواردو کې مېرمنې له جنسي تېري لاندې راځي. کله چې دوی بې عزته کېږي، نور ساتي، نو دوی د ژوند د کولو لپاره هیڅ امید نه پیدا کوي، او مېرمنه نور په دې فکر کې کېږي چې باید ځان مړ کړي. الان چې د دې په دې موضوع کې داسې ګناه نه وي، کېدای سي ډېر ښه ژوند شروع کړي. بل د اجباري ودونو ستونزه ده. کله یوه ښځه، کله یوه نجلۍ په زور یو چاته ورکوي، یا به د پلار په کور ځان وزني، یا به د مېړه په کور ځان وزني، ځکه چې د دوی اوله دا د ژوند بنیاد سم نه وي جوړ سوی. او کله چې دغه بنیاد نه وي سم نه وي جوړ سوی، هلته اړیکې هم نسي جوړولی، مینه هم نسي کولی، درناوی هم نسي کوی، وده نسي کوی، یعنی کمال ته نسي رسېدی. نو چې دل غوښتنو ته نه رسېږي، واضح ده چې برعکس برخورد کوي. یعنی مینه څه نه وي خو نفرت به وي، رشد څه نه وي خو بدبختي به وي، که صمیمیت نه وي تشویق نه وي خو وهلو ټکولو خشونت او تاوتریخوالی به وي. دا هم د ځانوزلو یو علت ګرځي.
لکه څنګه مو چې د ښاغلي عظیمي په خبرو کې واورېدل، په افغانستان کې اکثره ښځې د کورني تاوتریخوالي له امله دومره په تنګ کېږي او ناامیده کېږي چې ځانوژنې ته مخه کوي. د هرات ولایت یوه اوسېدونکي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې د ځانوژنې هڅه کړې او ژغورل شوې وایي:
میز شوم بشوم صبح 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 شوم بشوم اشکم ریختیه واسی از اونا خوش بودم که میمردم
لسهار تر مخامه لمخامه تر سهارمی اوخ کی تویدلی لدی څخه خوشاله اوم چمرشم لدی بد ژوند او ظلم میړه څخه خده چې مړه شمه. پلار نه لرم. کونډه مور مې ده چې په میاشتو مې پوښتنه نشي کولی. څلور کاله مې حوصله وکړه، نوره نو نه کېږي.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخاطره توکو روږدي دي چې له دې امله د کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات ولایت یوه بله اوسیدونکې چې له دې امله ځان وژنې ته اړه شوې وایي:
امی 12 سال مخ به میخونه جگر تیر کردو شما عمل
12 کاله می پم دی جگر خونی تیر کړي میړه مې نشه کوي. سوزله می ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم، که غواړې زه ژوندې وسم نشه مکوه، خو خبره نه مني وهل ټکول کوي. په کور او ماشومانو یې پم نشته. یو ځل اته میاشتې بندې شو، نشه یې پرېښودله، خو کله چې خوشې شو بیا یې پیل کړه. د پلار کره مې نه پرېږدي، وایي پلار او د تره زمنو ته دې مه وایه، وایي ته چې ما سره خوشحاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم. ما ویل زه طلاق نه اخلم، د پلار نوم نه بدوم. دوه ځله پخوا مې هم په ځان تیل واچول، خو چا پرې نه ښودم چې ځان وسوځوم. دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم. آیا ځانوژنه د خلاصون او د ستونزو د حل لار ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. د دې تر څنګ د هغې ښځې کورنۍ په تېره اولادونه له رواني پلوه ډېر متاثره کوي او په راتلونکي کې یې له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. له دینی پلوه هم ځان وژنه حرامه بلل شوې ده. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي د اسلام له نظره ځان وژنه ناروا عمل دی او څوک چې په بل انسان دومره ژوند تریخوي او مجبوروي چې ځان ووژني هم په دغه عمل کې شریک او ګناهګار دی.
او الله پاکوی ولا تقتلوا انفسکم، خپل ځانونه ما قتلوي تاسو. اسلام هیڅ کله د خودکشي په حق نه دی، هیڅ څوک به خودکشي نه کوي دی کې شک نشته. د زړه منه مسائل راځي، تکالیف راځي، مشکلات راځي، خو سړی باید د خپل وجدان نه او د خپل علم نه کار واخلي او خپل ځان د خودکشي حالت ته ورنکي. او که هر کله یو سړی خودکشي وکي نو د الله لعنت په باندې وریږي او تر قیامت پورې به د ژوند کېږي او مړ کېږي، به ژوند کېږي او مړ کېږي، به ځان به ماسې په قتل باندې رسوي. هغه خلک چې خلک دې ته مجبوروي چې هغه دې قتل وکي، د خلک په دې قتل کې ورسره برابر شری. د ایبان هم د الله لعنت وریږي. هغه خلک چې هغه خودکشي کوي یا قتل کوي، هغه باندې هم د الله پاک لعنت وریږي. د خزو د مړي ژوند بدای متقابل احترام ډیر مهم دی. د پلار او د زوی ژوند بدای متقابل احترام ډیر مهم دی. نو که دغه ژوندۍ په اسلامي چوکاټ کې تیر شي، زه فکر نه کوم چې څوک د خودکشي وکي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیر شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي؟ د ښځو چارو وزارت د حقوقو د ریاست یوه مسؤله پروین خالقی وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چا ته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
از لحاظ قانون من خشونت تمام انواع
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورده کېږي جرم دي، چې په دې کې یو ځان وژنه ده. د دغه قانون په 21مه ماده کې راغلي که چیرې یوه ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځونی یا ځان وژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس، او که چیرې ښځه مري په اوږده حبس چې له 10 کلو زیات نه وي محکومیږي.
از 10 سال بیشتر نباشه محکوم میشه.
روانشناسان وایی هغه کسان چې د ځانوژنې نیت یې وي له رواني پلوه داسې خصوصیات لري چې پیژندل کېدای شي. دا چې دغه خصوصیت څه دي په دې اړه ښاغلی عظیمي وایي:
هغه څوک چې ځان وزني ډېر ګوښي. هغه څوک چې ځان وزني معمولا د ځان وزنو په اړه فکر کوي. ارواپوهان وایي کله چې یو څوک د خودکشۍ په اړه کنجکاوه کېږي، هغه څوک چې د دې په کورنۍ کې ژوند کوي هغه باید په دې پوه شي چې دی غواړي چې ځان مړ کړي. زه به تاسو ته یوه خاطره خپله قصه وکړم. یو وخت کې ما د سیاحت رواني مضمون درس ورکاوه په پوهنتون کې. یوې نجلۍ ډېره هیله وکړه چې استاد، زه په ځان وزنې باندې سیمینار ورکوم. ما ډېر فکر وکړ چې د دې علت به څه وي. ما دې نجلۍ ته د خودکشۍ د سیمینار موضوع ورنه کړه او یو بل صنف کې مې یو بل انجلۍ ته ورکړه. لا ببره دغه انجلۍ په همدغه ساعت کې همدغه صنف ته چې دې انجلۍ سیمینار درلود راغله، او په خواشینۍ سره ووایم چې دوه میاشتې که درې میاشتې وروسته زه خبر شوم چې انجلۍ ځان وژلی وه. یعنی د خودکشۍ په اړه کنجکاوي، د خودکشۍ په اړه فکر، د خودکشۍ په اړه خبرې د دې لامل ګرځي چې هغه خبرې، هغه خبرو ته غوږ نیول، د هغه په اړه فکر کول د دې په لاشعور کې ځای نیسي. دې د حقارت احساس کوي، ډېر د دې بدبختۍ احساس کوي. هر هغه چا چې وویلې چې نور ذاتي مشکل نه حل کېږي، موږ باید په دې پوه سو چې دا کېدای شي د خودکشۍ په اړه فکر وکړي.
په دې پوه شو چې هغه کس چې د ځان وژنې په فکر کې وي څه خصوصیت لري. دا چې کورنۍ څنګه دغه کس له ځان وژنې راګرځولی شي، ښاغلی عظیمي یو ځل بیا
په اول قدم کې خو کورنۍ مکلفه ده چې د دې اروایي ستونزې ورغوي. خپګان، اروایي ستونزې، سادیزم، مازوخیزم، انزوا، ډپریشن، هر هغه ناروغي چې دی لري هغه باید ورغول سي، ځکه چې هغه علت اروایي ناروغي ده. په دویم قدم کې باید ستونزې ټولې کړو، مشکل چې ده، چا سره ستونزه لري هغه ستونزه باید واخلو. یعنې د علت اخیستل کېدای سي د دې لامل وګرځي یا موږ سره کومک وکړي چې دی هغه څوک چې د ځان وژنې په اړه فکر کوي ځان مړ نه کړي. لوی کومک چې دا کورنۍ کوي سي هغه دی یو مشاور یا روانشناس ته مراجع کول. کورنۍ د روانشناس مسؤلیت نه سي ادا کولای، خو یو کار کوي سي. په اول قدم کې هغه توکي او هغه وسایل چې کېدای سي دی ځان په مړ کړي هغه باید لري. مثلا که موږ یو چاقو، چاړه په یو پټ ځای کې کېدو، په یو جګ ځای کې کېدو، کېدای سي هغه کس پسې سرګردانه سي، او لوغو چې دی پسې سرګردانه وي کېدای سي موږ را پیدا سو. موږ څه ضرورت لرو چې د موږکو دوا یا نورې ګډې وړې دواګانې په کور کې ساتو؟ که موږک په کور کې پیدا سوی، موږک ته باید دوا واچوو چې حل مشکل حل سي، دوا باید ایسته واچوو. که مڼو ته دوا راوړو، کله چې استعمال کړه هر څونه چې که پاتې سو که پاتې نه سو باید له منځه یوسو. که یوه څایي په کور کې دغې سر باید پټ وساتو. همداسې د بام لاره، د بامبوټۍ دروازه باید همیش قلپي. بله، که یوه کورنۍ غواړي چې دی له ځان وزنې نه ځان وساتي یا روانشناس دي، په هغه ټولنه کې ډېر کوشش باید وکړي چې په اول قدم کې باید له دې سړي سره صبر وسي، په دویم قدم کې باید مینه ورسره وسي، په درېیم قدم کې باید تشویق سي، په څلورم قدم کې باید د ده معنوي اړخ یا خدای ته د پناه وړلو موضوع ډېره په نظر کې ونیول سي. که موږ یو چا سره مینه وکړو، احترام ورته وکړو، کېدای سي هغه کس ځان مړ نه کړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې د خپرونې اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.